پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام ولستری مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه لی بینټ په یو ټویټ کې چې بیګا یې کړې ده خبره کړې ده، هغه زده کړې ده چې افغان مېرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو تر څنګ درېږي او د حق غوښتنې کوي. طالبانو له شپږم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلي دي. د پانتونونو دروازې هم د نجونو مخ وتړلې او تیرونه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګو. امریکا قطر او د نړۍ شاخوا اتلسو بیلابیلو پوهنتونونو د افغانانو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، د بورسیې د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ پانتونونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو ته کامیابي هم شي، ښایي طالبان ورته د بهر تګ اجازه ورنه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو دی یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لویدیز خار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسنترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکراین په پلازمینه کیف سربیره د بریدونه د نوې سفیر دغه هیواد دویم لوی خار خارکیف او د تورې بهيري پر غاړه د اوديسي بندري خار هم برخه کړی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه يرغل چې د 13 فبروري په 14مه پیل شوی له هم دوام لري. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړي پیلي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې استوري اډیسن ارنستن د نیمس ټو چې د پنځمبي په ورځ د دسمبر په 19مه د دوه کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلې، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړی وو. لیکلې دي موږ الله تاسو سره مینه لرو، تاسو آرام اوسئ. ازادي راډیو نو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب تر تلرو څلورو غیر لوی دولتي موسسو خبرداري ورکړی دی. که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لري نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې به درته په ډېره راپور او شننه ولرو. په پاکستان کې تر اوسه په زرهاو افغانان بندیان دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
وړاندې په خبرونه کې مو د هغې افغانو بندیانو مدافع وکیل سره خبرې کړې دي چې د دې افغانانو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. په ختیځ نورستان کې د کشزو او کامدیش اوسېدونکو ترمنځ د یو نوي کلنې دښمنۍ پای ته رسېدو وروسته اوس ځایي اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د سرپنا، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاوو غوښتنه کوي.
اوس چې سوله شوې ده زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس زموږ هلته زه خپل کورونه جوړوم، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مو غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې ورلد ورژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبان او په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو راوګرځولې. جزئیات په امید زهیر ملنور.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز له پریکړې وروسته خپلې چارې ځنډولې. خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سی، پام لارنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبري کانفرانس کې چې جزئیات پام لارنې مؤسسې خبره کړي، له طالبانو غوښتي چې هر څه شر په نا دولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندي سپری کړه بیرته واخلي. د کانفرنس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشر انګر اشینګ ویلي طالبانو او داسې حال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولې چې د وګو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینه وو شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلې او دوی لیولوي بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولای د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپل برنامه پیل کړي ماشومان به مړ شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبري کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلي ویلي خزینه کارکونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکي پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخ خلخورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا ان آر سی سیمه ایز رئیس ایدم کیمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخړلو لپاره د نارینهو او ښځو دواړو لپاره بیل خنډ لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخت یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، خو سره لدی چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان نجونو او ښځو ته چې د ده په خبر حقونه یې نقض کېږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ یې ولاړ دی. هغه له افغان نجونو او ښځو غوښتي چې تسلیمې نه شي او دوی باید د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډېرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
راپور کې مو واوریدل چې څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نا دولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې ته چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي د نړیوالو سازمانونو او موسسو اندېښنې زیاتې شوې دي. د دوی په باور دغه پریکړه به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن پراخه کړي. خو دا چې ولې د طالبانو حکومت ته په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو ژوند نمړیتوب نه لري او د دغه پریکړې پایله به څه وي، زموږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له حقونو فعالې نجیبې ایوبي سره په دې مرکه کې کړی دی.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولی دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولې د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره طالبان یو ګروه ده چې کسام ځان ته سیاسي ګروه وایي، خو هغوی یو جنګي ګروه ده، او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې په نلای پکچه رامنځته شوي دي، او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غوالي دغه نیو غوښتنې، دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دي، ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي، او هغوی نشي کولی، هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنگ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي، او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بله آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالې موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو له مخې په افغانستان کې بشری مرستې هم راکموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
همدا اوس هم کله چې د نړۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدل، فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تسلیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله، او هغوی ډیر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وښید په دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډیریږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
خاطر پرده سوی چې د خزو له حقونو فعالې نجیبی ایبی سره یې د طالبانو د حق پریکړه په اړه خبرې کولې چې دوی په غیر دولتي موسسو کې خزې له کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 او 15,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدلای شي.
بیا بام د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په سلګونو بیا اسناد افغانان چې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درمنل لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د یو افغان کډوال زوی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د پاکستان په زندان کې مړ شوی او مور یې هم په زندان کې ده. تفصیل په دې راپور کې وو.
فواد یارمل د فاریاب ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په 15 په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی و. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له 24 ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستاشته کې ډاکټر برشان داده بود کې
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړی و. ډاکټر ویلی و هر میاشت معنی لپاره راشي، بیا بیرته ولاشي، تاسو په همدغه اسناد دلته راتلی شي. د ډاکټر اسناد په لاس کې وو. دوی د سپین بولدک له پولیس خوا وختل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو لخوا ونیول شول. 15 ورځې وروسته پلار می په زندان کې مړ شو. مور می، ماما می او میرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ممایم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فواد یارمل د پلان مړینا تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لیږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي دا غوي تعداد چې تر 1300 پورې دي، په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی، یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جنار غونتون کې اسا ورکړه. دا هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و، همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بنده ده، پریګل بیبي هغه هم بیماره ده. موږ تر اوسه هغې ته دا حال نه دی ورکړی.
دا غلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کنسول سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
در کراچی و حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نګدی 1528 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 301 وشته، او په کراچی کې نګدی 900 و څلويخ بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشکیدو په حل کې دي چې خځې ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
او باقي کیس تانوز حسابش معلوم نشلګیس.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډېری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو خبرګونونه راپارولي دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډېر بد حالت کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسام یو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د اسرائیل نوی حکومت سره همکاري تسترګې پلار دی. دریاویا کلن بنیامین نتنیاهو د دوهم ځل لپاره د اسرائیل د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. د تر دې وړاندې شاو خوش پړس کله واک پلاس کې درلود. تفصیل په دسمت سره ونور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ملګری وو او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپیښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بل برخه کې دی ته په اشاره چې د حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دوه جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي. خبرداري ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیش د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د لومړنۍ یو کسانو څخه دی چې د فلسطین او اسرائیل د دوه دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دوه ملتونو لپاره د دوه دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې ته ړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اټومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګون مشر دی د پنځشنبې په ورځ د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپور کې مواردل چې د اسرائیل نوی نمړي وزیر نتانیاهو لوړ کړی د امریکا ورته سترګې پلار د چې بیرته وای په خاني اړیکې سره ورغېږي. اوس هم د فوتبال لډګره د فوتبال د نړۍ وتلې برازیلی لوبغاړی پیلی لدې نړۍ سترګې پټ کړی. په دې راپور کې چې سفی الله ستنګزي چمتو کړی ده د پلی ژوند ته کتنه شوې ده.
د فوتبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړی پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوتبال د نړۍ برازیلی وتلی ستوري اډسن ارنتس نسیمنتو د پنځمې پورز د دسمبر په 19مه د 28 کلونو په عمر ومړ. د فوتبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیر پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي ل 2018 کال راهیسې د کولمو د سرطان ناروغي درلود او تر درملنې لاندې وو. د پلیلور کلی نسیمنتو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او سره ویلي کله موږ له تاسو سره ډیره مینه لرو، آرام اوسئ. پلی چې د قطر د 2022 نړیوال جام له پیل سره سم پروختون کې بستر شو خپل عزیزانو ته په یو پیغام کې ویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مو اوسې او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 2500 لوبو کې 2 لسو 1 اتیا ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلی مشهوره شو چې د بیل په نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلی اخیستی و. پلی چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل د 1950 کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې ترسره شو نړیوال وپیژند. هغه وخت یې یوازې 19 کاله عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلی شهرت داسې و چې په 1908 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې واد کې یو ننداره ترسره کړي. هغه چې د تور ملغلري یا موتی په نوم هم پیژندل کېده په 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصایې لخوا د 2 دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د فوټبال معتبرې مجلې لخوا د پیړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1999 کال کې هغه ته د بریتانیا د ملکې الیزابت دویمې لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافي لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په 20مه پیړۍ کې د سلو خورا اغیزناکو او مهمو شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلی د رونالد ریګن د ولسمشری په وخت کې د متحدو ایالاتونو ته سفر وکړ د امریکا ولسمشر ورمخکې شو او ورته ویل زه ولسمشر رونالد ریګن یم مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارز یې په 2 فلمونو او ټلویزیوني سریالونو کې هم کار وکړ.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا UNSC له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړ برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي او له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د شوډو د برخې اجرایی رئیس سیما بهوس د سیشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه نیټه ویل هغه فرمان چې د دسمبر په 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې شته لکار کول او منکوي د شوډو له حقونو او بشر دوستانه اصول څخه یو بلش کار سرغړونه ده. د زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره شوډو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لار موندلې ده. طالبانو د شنبه په ورځ د دسمبر په 24مه نیټه شتې په غیر دولتي موسسو کې لکار کول منع کړي او د تیری اونۍ د سې شنبه په ورځ نه وخته په هنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفټس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي او په درو کې 2 برخې نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیري مرسو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې و. وروسته ویلو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 2 کلونو څخه زیات و او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و په هرات کې له غازی بخاری د مسمومېدو په نتیجه کې مرسو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویل دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څنګه کې یو افسر و. د پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له يرغل وروسته 10 کاله د هیواد اشغال کړی و. مقاله له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې د ویلي و کله چې دای سخت ټپي و د افغان دشمنانو دی وژغوره او د درملنه وکړه او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پر وړې دی. د مقاله په وینا عبدالله په هرات کې په یو میوزیم کې کار کاوه.
و اوس هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کرجزو او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ یو نوی کلنه دښمنۍ پای ته رسیدلې چې وروسته چې دغه دښمنۍ له پای ته رسیدو وروسته اوس یې ځای اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناه سربندونو ویالو سړکونو او نور سنتیا وغوښتنه کوي. د دوی په وینا چې کورنۍ د مقابل لوري له خوا سوځول شوي او یا هم د دوی د کډوالۍ او د خلکو د نشتون په وجه ړنګ شوي چې اوس هم هغه شان کندر پراته دی او د اوسیدو وړ نه دی. په پای ته رسیدلې دښمنۍ کې د مالی زیانونو تر څنګ لا څلور سو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې د طالبانو د حکومت او یو شمېر دینی عالمانو پر منځګړیتوب شاوخوا څلور ورځې وړاندې دغه دښمنۍ پای ته ورسیده. تفصیل به د زموږ ځایي همکار په دې راپور کې وره.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ په نږدې سل کلن دښمنۍ کې دواړو خواو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو له نشتون سره مخ دي. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسیدونکي دي او څه د پاسه دوله سیزو څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وای پر شوی روغه جوړه خوختي او غواړي بیرته خپل کلی او سیمې ته ستانه شي، خو هلته کورونه رنگ شوي او د ژوند نور یا سانتیاوي لمنځه تللې دي.
اوس چې سوله شوي زمون کورونه وران دي، همدارنګه سرک نشته، مکتب نشته، صحت بخښ ډېر ستونزې تعلیمي برخه کې نه. اوس مونږ هلته زه خپل کورونه جوړو، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سرک هم نشته، خو سرک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو مونږ ستونزې به حل.
د کامدیش کلی اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پخو غورځولي اقتصاد کمزوري شوه او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکو به اوسې په سیمه کې امنیت تامین شوه نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته په کار دي چې دوی ته د سرپناه ترڅنګ د سرکونو، خونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړل، کومه طرفګنی یا کوم مشکلات چې مخکې سلو نوي کلونو کې رامنځته شوی، هغه په خاطر باندې ټول ولسونه دینه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازي کارونه نور په پرمختیايي کارونو ته لاره برابره شوې ده. د دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکو په 29 کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللی او هم دې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړې کړې دي. اوس چې جرګې د دواړو قومونو ترمنځ روغه جوړه کړې، د جرګې د پریکړو عملی کول او خلکو ته د اسانتیاو برابرول لپاره د نورستان سرپرست والی او نورو چارواکو سیمې ته سفر کړی و. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
چونکه دغه ساحه کې هیڅ یو کور او آبادی شتون نه لري، نو ولسون ته اوس بنیادی سهولتونه رامنځته کولو کې جناب والي صاحب ولایتي پرسنل ټول کوشش کوي لګیا دي. خیریه بنسټونه او نړیوال مؤسساتونه مغوښتنه داده چې دغه برخه کې د خپلې همکارۍ ونسپموي تر څو دغه چې 8000 نفوس دي دغه ساحه ته چستنیږي، نو بنیادی هیڅ سهولت هلته شتون نه لري. ډومبې د سرک مسله ده او بیا کلینیک، مکتبونه دي او دارنګي سربندونه، جماعتونه او مدرسې هیڅ نن لري، نو خلک چې ورزینو سرپناه سره سره د غنور سہولتونو ته هم اړتیا لري.
د نورستان په ختیس کې د کامدیش او کوشتوز قومونو ترمنځ 29 کلنه دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیدي چې په دومره اوږده موده کې د دغو خلکو کورونه او جماعتونه ړنګ شوي، ویالې سربندونه او کرهڼې ځمکې ویجاړې شوي او سرکونه شتون نه لري چې د هر یو جوړولو ته اشد اړتیا ده.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه برخم دلته پای ته رسیدي. ورزو اوس هم ستاسو پیغامونه ورو.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي. دوی یوازنې ګټیالۍ وي، نو په دې توګه کچېرې دوی په کورونو باندې کېنول شي، له دندو منه شي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بیوزلی کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
چونکه موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زمونږ کار کوي او هغې خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د پنځلس نفرو فامیل نفقه د زنانو په غاړه زمونږ د خویندو پر غاړه چې موږ او تاسو اوس ضرب کو په زر دو زر زنانه زمونږ خورګانې په کار کې موسو کې داسې فکر وکړه چې لس زره نفر په لس زره کورنۍ په هغې نفقه برابروله. اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم، مخکې نوي فیصده خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر وکړه چې اته نوي فیصد ته دغه شمېره چې شوه لوړه شوه، نو دا به د افغانستان په ټولنې په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته یوسي.
د خبرونه دوی منیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه درته وړاندې کړو. یو یا دونه کوم کچرته مو خبري خبرونه نوی اوریدلې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته ورشي ولولې او اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې شوې دي. ښاغلی بینټ په یو ټویټ کې بیګا خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار او مساوي کار حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو تر څنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. طالبانو لشبګم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلې، د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تیرونه یې په غیر دولتي موسسو کې د خزو پر کار هم بندیز ولګو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تلسو بیلابیل پانتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، د بورسیې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي که چیرې بورسیو ته کامیاب هم شي خایي طالبان ورته به هر ته د تګ اجازه ونه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لیدویس خار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شنکړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ډینیس موناسترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړي پیلې له دې نړۍ سترګې پټکړي. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن انستون د مینستو د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 9 د 20 کلونو په عمر مړ شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ژمی پر مهال د لیونی سپی ناروغي ډیریږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي سکل دوی د لیونی سپیو د داړلو نږدې 6000 پیښې ثبت کړې دي. د لیونی سپی ناروغي یا ربیس یو ډول ویروسي انتان دی چې د سپی او نورو تیلرونکو کورنیو حیواناتو د داړلو له لارې انسان ته انتقالیږي. دغه ویروس د انسان عصبي سیستم اغیزمنوي چې که په وخت درملنه ونه شي انسان د مرګ کومې طبيعي. ستاسو په سیمه کې کوڅه د سپیان څومره لوی سرخوګای دی؟ د لیونی سپی د ویروس نښې نښانې څه دي او ناروغ له کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. موږ دوه ډاکټر صاحبان دغه بحث ته راغوښتي دي چې په لومړۍ نیمایي کې به راسره د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وي او په دویمه برخه کې هم د همدې ناروغیو بل متخصص ډاکټر طارق اکبری بحث ته راغوښتل شوی. مخکې دی چې بحث ته راسو، راځئ په دې اړه یو راپور واورو چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په روان کال کې د لیونی سپی د داړلو نږدې 6000 پیښې ثبت کړي دي.
ناگهانی اکسگ از پشت سر مرا چپک کرد و چک گرفت. ما چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپی داړلی. د نوموړې مور وایي د سپی له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
ایره که خانه آوردن دیدم که بیخی جک کن.
کورته مو چی را وړله هغه وروسته مو روغتون ته یې وړ. ډاکترانو چې وکړ ویې ویل باید واکسین ورته وشي
او بل روختون ته ولیکدولو. په بل روختون کې لمونږ 15000 افغانۍ واخیستلې او واکسین ورته وکړ چې درې ورځې وروسته بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو درې ورځې وروسته د دریم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ تر څو چې ښه کېده ډېرې کمزورۍ کړی
وو.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډېرېدو ډېر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسېدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 40 دانې سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي 15,000 افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسینې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي پکې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې له 9,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې یې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 18 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري چې دا پلان په تېرو دریو کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی. د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو کلونو کې 9,000 سپیان واکسین واقعیم کړی دي.
کابل ښاروالۍ د کابل په شلو ناحیو کې امنیتي کمربند رامنځته کړی او هغه سپی چې واکسین سوي یو خاص رنګ پرې وهل سوی دی. له سپیو څخه هم رحم اخیستل سوی او سپیان هم عقیم سوي دي چې جمعیت یې کنټرول سي. دې امنیتي کمربند په کابل کې د لیونیو سپیو کچه هم صفر ته راټیټه کړې ده.
د شهر کابل تقریبا قریب به صفر رسونده.
د لیونه یوسپیو وایروس یا رابیس ډیر کله انسان ته د دې حیوان د دړلو له لارې انتقالیږي. د ډاکترانو په وینا دا وایروس د انسان عصبي سیستم نیسي او په سختېدلو سره یې د انسان د مرګ لامل هم کیږي.
و امریدل چې روان کال په افغانستان کې د لیونی سپی د داړلو نږدې 40,000 پیښې ثبت شوې دي. نږدې 40 کسان هم د دغه سپیو د داړلو له کبله مړه شوي. دا چې د لیونی سپی ناروغي یا رابیس څه ډول ناروغي ده، څه ډول ویروس دی، همدا شیبه زموږ میلمه د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نظیف الله شینواری سټډیو ته وصل دی. شینواری صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په سر کې اوریدونکو ته د معلومات ورکړي چې د لیونی سپی ویروس څه ډول ویروس دی او انسان ته څه زیانونه اړوي.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیونی سپی ویروس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما قابل د وقایه ده او دغه یو نوو وایروس دی چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابقه او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو د هغې په صورت کې بیا د دې تداوي هم نشته او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایروس په دغه باندې چې مطلب دا خطرناک دی انسان ژوند لمن زوړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تنه په امریکا کې 40 واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراز ولې نو ورکړي وي او په دې وایروس باندې اوسوب مصاب شوی دی دغه نه دی بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې اوسوب لیوانه سپه یا داسې یو تیلرونکو حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان په مصاب شي بیا دغه نه د جوړېدو امکانات ډیر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي ځکه که یو څوک سپای وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیوانای سپای وو او کنه عادي سپای داړل دی. نخې نخانی څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کی ممکن بیا یې مخنیوي یا درملنه بيخي امکان نه لري.
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه وسی دا وایروس ونه لري او هغه انسان ودړي دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې کو واکسین وو کې احتیاطي خدي په دې معنی چې موږ نشو کولای چې هر یو حیوان ته وایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا غسپی چې مصاب شي هغه خپل خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډيږي او حرکت او د ژبې رويستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله کې په دې وایرس مصاب شي او د خپل ناروغ شي نو دا بیا خپل خون هم نتیجنې او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي کوریا نو کله چې انسان و چې وخوړل شي داسې حیوان په واسطه کې پیښو وي که سپیوي یا لیو او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په وایلو کې څومره چې زر کېږي په صابونه او ګرم اوبو باندې پاک پرېمینځل شي او بیا یو مرکز صحی ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې مونږ وایو واکسینونه دي او ایمیون ګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کیږي او د فتن د دې وایرس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایرس انسان ته داخل شوی وي نو دې لپاره بیا مونږ داسې خاص تداوی نه لرو اراض والیم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفته لامهشتي وخت نیسي چې اراض والیم ورکي نظر د دې وایرس انتقال دی په بدن کې که چېرته دا شخص یو داسې قسمت کې اخذه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراض والیم ورکوي خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض والیم ډېر وروسته ورکي نو په ابتدا کې داسې یو اراض والیم ورکوي چې سردردي وي ګنګست وي لکه عصبي سیستم اراض والیم چې دي هغه که چېرته ورکي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکیږي خپل دغه عصبي سیستم یې ګډوډیږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نشي کولی نو دا خپل هم بیا خطرناکه کیدلی شي د جامع لپاره
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کیږي چې سپای لیونی سي ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کیږي مثلا کوڅډه بي سپي او ډیر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې څه د دې بایس کې چې د غسپلی ونیسي
په عموما کې د وایرس سره دا یو د غلری تاریخ چلری چې دا شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایرس سره شوپرک ورته وایو دا یو نو پرنده دا عموما د وایرس سره په دې کې اوسېږي او د ژوند دوران پکې تیري عموما دا د شپې راوځي بهر ته ک سپایوي انور داړون کې حیوانات وي کدا ورته په مخ ورزي دا خوري او بیا د غین وروسته دا خپل مصاب کیږي کله چې دا مصاب شي ک عموما من دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کوړته وي د دې خطر سره ډېر مواجهي نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه خودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا اترا کلو ته او دا وداړي او دا په مصاب شي نو سپي هله مصاب کیږي یو دغه دا نه چې دغه شوپرک اوخري او د دې شوپرک په واسطه انتقالیږي دیته او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغه په واسطه باندې د دې سپي ته یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري زخم ولري هغه مخاطق شاد خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي چې خارشیدګي ولري او هغه حشرات واسطه هم دا وایرس کېدلی شي ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپی دی پیشو ده چې موږ تاسې په کورو کلي کې ساتو او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کم چې د انسان باندې تاثیرات لري همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایرس او دا وایرس هلته بیا تکثر کوي او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولای او خپل توازنه د لاسه ورکوي او بیا داسې کیږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري او یا پیشو وي هم همداسې کیږي یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي حتی داسې ویل کیږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایرس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی او ممکن د نورو داسې دغه په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو په لاندو چپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 2000 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
مننن اوریدونکو چې ازادۍ رادیو او ری ډاکټر صاحب کوڅډاب سپی په افغانستان کې یو لوی سرخوګای دی سره لدی چې تاسو ویل چې دا ویروس اصلا دی او شاپرک ډوله الوتون کې پرندې په وسیله باندې انتقالي چې بیا سپی چې د شپې په محل په افغانستان کې په لوی خارونه کې آزاد ګرځي هغه دغه ویروس پې ته انتقالي یا هغه پرنده سپې خوري یا مثلا هغه پرنده ممکن سپی ته خپل ویروس انتقال کوي او دا ول سره نو څه کول په کار دی په لوی خارونو کې په افغانستان په کلیوالي سیمو کې ترڅو انسانان له دغه وژن کې ویروس وژغورل شي ځکه شل زره پیخي په افغانستان کې ډيري پیخي دي زه فکر نه کوم چې په نور نړۍ کې پیخي دومره سب شي ځکه په نور نړۍ کې خو امکانات هم شته او هلته سپی هم چې دي تر ډیره په کورونو کې ساتل کیږي د شپې له خواینه کوڅډا به سپی کې نسته کم تر کم په اروپا کې مثلا چې تاسو ګوري په سړکونو په لارو کوڅو کې هیڅ کوڅډا به سپی ګوري نه
کپلومري کې دا چې وایو نړی کې هم داسې نه کارونه شوې دي د دې د مخنیوي په خاطر باندې حتی وحشي حیوانات ته په نړیواله سطح باندې غوې ته د غذا په شکل واکسینونه ورکول کیږي د غذا په داخل کې یا د شوټ په واسطه باندې هغه حیوانات په ځنګل کې واکسین کیږي خو موږ بدبختانه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او داسې حالاتو کې دا ناشونی ده چې موږ د ځنګلونو حیوانات واکسین کوو یا د غذا د لارې او یا د بعضې هلیکوپټرو په واسطه باندې په نړیواله سطح د امریکا کې چې دا کارونه کیږي هغه د شوټ یا د اسلحې په واسطه باندې واکسین هغه حیوان ته رسوي ترڅو پورې یو د ځنګل حیوانات کوم محفوظ وي د کلیو د کورونو حیوانات هم محفوظ پاتې کېدای شي نو په افغانستان کې مهمه دا ده چې هغه څوک چې په کور کې اهلي حیوانات ساتي کسبه دی او شو ده کوشش دا وشي چې اولو کې دا باید واکسین شي ټول کورونو ته توصیه دا ده او په دویم کې دا ده چې دا بیرون ته پرینه خودل شي په آزاد سطح باندې یعنی په دې خاطر باندې په آزاد سطح یا بیرون ته چې دا په شپې په اطرافو کې خصوصا موږ تاسو په لسوالۍ کې یا په خار کې ممکن د ځنګل څخه داسې یو حیوان چې هغه پړانګ وي یا لیوه او یا سپی او یا نور ځنګلي حیوانات اطرافو ته راشي او زمونږ د کورنۍ سپی وخوري او هغه کورنۍ سپی بیا زمونږ د کورنۍ د غړو د خوراک سبب شي او یا د دې وایرس د انتقال سبب شي نو خبره دا ده په ویلو کې باید هر هغه څوک چې په کورنۍ کې اهلي حیوانات ورته وایي او یا حیوانات ساتي لکه سپی او پیشو نو دا باید د شپې د خوانه پرینه خودل شي او واکسین شي متواتر د حیواناتو د ډاکټرانو سره په تماس کې وي کال کې یو دفعه یا دوه دفعه هغه واکسینونه ورته وکړي او په دویم ځای کې دا چې بیرون ته په آزاد شکل پرینه خودل شي تر څو نور حیوانات سره یا وحشي حیوانات سره په تماس را نشي نو دا باید مخنیوی لاروي او په خاریان اخر کوسو کې چې څومره موږ ډیر سپیلرو داده شروالي او موږ د صحت عامه وظیفه لري چې دا سپی باید ټول شي واکسین شي په نخښه شي تر څو پورې دا د دې سبب نشي چې دا وایرس انسانانو ته انتقال کړي.
بله ډاکټر صاحب رازو اوریدونکو ته یو اوریدونکو پر فیسبوک خپل پوښتنه مطرح کړي ده مهدی پونم باندې وای زموږ کور کې یو سپایل ونه شو درې ماشومان وداړل ناروغانو ته درملنه شروع شوه او سپای مهم وای لمنځه یو ورخه پوښتنه دلته ده چې زموږ د کورنۍ یو تن هلک ته چې همیشه به د همدې سپی روزنه او پالنه په غاړه درلوده سپی هیڅ هم نه ویل چې علت به څه وو دوی ویل چې سپایل ونه شو درې کسان وداړل خو یو کس ته چې سپی پالنه یې کوله روزنه یې کوله هغه ته غاګونه ک مانا دا چې سپایل ونه کیږي هم خپل هغه اصلي څښتن به پیژنې څنګه
دا شونی نه ده که چیرته یو سویل ونه شي هغه بیا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو نفر وپیژنې حتی دا درې څلور واړه د فامیل غړي دي او دا یو نفر چې ډیره پالنه کړې ده دا به په دې خاطر پریښی وي چې ممکن دې خدمت کړی دی دا په دې خاطر چې د هغې مرکزي عصبي سیستم چې سره کوم تخریب شي هغه حس چې کوم شناسایي حس دی هغه د لاسه ورکوي چې په همدې خاطر باندې دا داړل شروع کوي او خوراک شروع کوي نو دا شونی نه ده او امکان هم نه لري خو ممکن داسې وي چې هغه وخت کې به د دې هغه اراض والیم چې کوم شدت پیدا کوي په بعضې وختونو کې شدت پیدا کوي بیا په ځان نه پوهیږي خلاص شي نو کیدای شي په هغه وخت کې داسې نه وي او د دې تداوی داسې ده چې په کوشش باید وشي په لومړنیو دوه اویا ساعتونو کې یو نوه ایمیون ګلوبولین مونږ لرو تقریبا دوه نوه لرو درې نوه چې دا مونږ په لومړنیو دوه اویا ساعتونو کې هغه څوک چې لیونۍ سپی وخوري باید دا وکړي چې ډېر مفید دي او دا د دې وایرس په قابو کېدو کې او کنټرول کې رول لري او په څنګ کې باید واکسین وشي نو لیونۍ سپی خوراک چې دی چې کله هم دا لیونۍ کېږي اوس سل فیصد هم داسې نشو ویلی چې هر حیوان چې یو څوک وخوري خصوصا سپی بعضې سپي داسې دي چې ممکن یو څوک نابلده واوسي یا یو وخت کې وږی وي یا په قهر شي هغه هم حیوان دی یعنی بعضې حالات نشي تحمل کولی ممکن بعض نور حالتونه وي چې هغه په انسان باندې حمله ور شي د هغې تشخیص کېدل چې دی دا داسې اسانه مسله نه ده
هو بل اورېدونکي خاکسار شینواري لیکلي سلام کړی دی تاسو ته ډاکټر صاحب ویلي چې وایدا مریضی د لیونیس پیپل کوم موسم کې ډیر وی په وړي کې او په ژمي کې او بل وای کې او کس وداري نو هغه عاجل مرسته ورسره کېدلی شي
د دې موسم پورې زیات تړاو نه لري دا یو وایرس ته عموما دا وایرس ک هر موسم کې د سپیتا یا حیوان تر رسیدي هغه په مرض اخته کولای شي او هغه اراز ولایم ورکوي خو عموما دغه حالتونه یا په ژمي کې یا په اوړي کې ډیر زیات ځکوي چې دا حیوانات کڅوک بیرون ته پریدي سپیوي او پښوي بیرون ته پریدي اتمن د نورو حیوانات سره په تماس کې راځي او په اوړي کې ویم په آزاد ماحول کې د حیوانات سره یا دغه پرندګان سره په تماس کې راځي او دغه وایرس باندې مبتلا کیږي او په کلم چې یو څوک یو سپی خوري کاغذ لیونی وي او کنه وي خخه دا دا چې دا صاحب باید په ګرمو اوبو صابون باندې پریمینځل شي او تر یو وخت پورې کچې تډیره شدیده خونریزي رګ او شریان نه وسی باید ونه ګندل شي او په څنګه دي کې باید واکسین او ایمینوګلوبولین باید وشي ورته
ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کورم ودان راځو یو اوریدونکو تماس نیول د استډیو ته د نظر به واورو پښتنه به واورو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اوري
السلام علیکم
علیکم السلام اتک زای صاحب سلام شي مهرباني
الله جلاله ولو جین سره صاحب خیر جوړ خیر تا ډاکټر صاحب ټول ډیر ډیر سلامونه کوي له شخص فشار کورو جوړ بیاس
او ډیر مننه چې زه سه موږ نن په دې خبرې کې و چې لیونی سپی وایروس څومره خطرناک دی خلک په اړه څومره په هوای لري تاسو هم خبرونه ته زنګ وهلې مهرباني وکړئ چې وایې رات
مننه خوشاله وسه ولا خبر موضوع خو ډیره بیخي شایسته موضوع ما بول ور په دغه خبرونه په بي بي سي کې د نظر ورکې چې مثلا ادب د کوڅه د بسپی زیات سی ویډیو متاسفه ناس موږ د خپل ازادي رادیو ته تلاس رسې نه لرو چې موږ سره کوم وسوارو نو د کوڅه د بسپی خو دا رقم دی کده ته هم چې لو جنس موږ د په کابل کې مراد سره مخ کیږي کنه دا په کنداک چې مزه وسه ځا بیا ورو لو جنس
غاګ مرادي مهرباني وو
او چې په کندار کې ولا مزه د غزمر یو مسایا او شاخو یو مسایا و داړي په بارا کړه هغه درکه به شغل نو سپوږی چې ډاکټر توالي ډاکټر سپ ما ستنی ولګولې هغه به سجویش په بعد بیا ملسل کني غټ سړی ول درې شي کم جوړ مخسن چې ماته راکلي بارا ودل چې سجویش په بعد بیا ملسل تا کم دوه نه نور ما ول زما سره په مکتب کې په سنټر کې راځه په کورس کې هغه یې مو دړل مګر هغه بیا ملسل یو نس په خدای دې چې د توان چې بیا مل د مولیا سره پښتنه وکړه او دغه د مشت لا ول او داس منجو داس من سر ولنه و چې د سپي سړی ودالي ول دغه یو خو خاصیت په بشاری په دغه باندې کم نتیجه نور کوي چې په رقم ځ باندې داړلې اغه ځای ته بای سړی ورسی اغه ځای کلک په صابون باندې ومنځي یا په شامپو باندې اغه ځای ومږي مثلا په یو ساتل وبو سره بیا دغه مرزه سړی سړي کیږي نو ډاکټر صاحب دغه پښتنه لرم چې آیا وځ دغه بشکاری او ګولې او دوا کیفیت کوي کنه که دغه سپینجر د سپینسر خبره تعقیب کوي دغه خبره ونه شو مثلا دغه وای نو دغه کې د رادیو لاله ته ولم کاری به د رادیو خپل کار نه کوي زما غوړ ته ډاکټر صاحب چوي
و سلامات اوسې کور مودانه څنګه ځای سپ ډیره مننه خیر وسې بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
وزرمل وال صاحب سړی مشه مهرباني وکي تاسو د خبرونه په اړه
سلامونه ونی خیر سلامونه ونی کی تاسو محترم ډاکټر صاحب ته ګلان دي کومال چې د خبرونه خو نن به د مرغ زو راغلم نا وخت لیک خو دې ونی سپ بارکه ده که چیرې څه دا پښتنه ډاکټر صاحب نو یې سوي زه کوم دي نو اوس مثلا کچو کور کې اوس پیسې ته لای چې شروخ سپي او یو لساره نو کوم لونه سپایرا سی وې دا لري نو دا غزي دغه سپیڅ کور پکا دا کوم کې دی شغه اثر دی لونټوب کې وشي نو دا یو پښتنه مې وکړه چې ډاکټر صاحب معلومات ترکه
و سلامت اوسې کور مودان ډیره مننه زرمل ول صاحب نظر او پښتنې مو اوریدل شو ډاکټر صاحب راځي چې دغه دوه پښتنې جواب کول به د تګزیسې پښتنې تراسو وای کچیر ته سپای څوک داړي همغه د دارو درمل لار تعقیب شي او کنا ځینې ټوټکی ویل چې ما غزای و منزل سی پاک سی محافظت وسیا وترل سی وساتل سی دا تګزیسې پښتنې ته تاسو څه جواب ورکوي
سبزی صاحب پختنه صحیح ده چې مثلا زمونږ خپل کو پاتراپو کې دا منزل او د زخم خلاص پرې خول او یا داس نور کارونه خو مونږ هم دا توصیه کوو چې په ګرمو اوبو او پاک صابون باندې زخم پرې منزل شي او زخم خلاص پرې خول شي ولې واکسین او یمینو ګلوبولین هغه څه دي چې د دې نفر ژوند ژغورلی شي یعنی تر ډیره کومک کولای شي په دې چې نور تداوی نشته چې بیا مونږ په کله چاراز ولایم یو څوک ورکي او بیا مونږ هغه شفخانه کې ستر کو پدې خاطر باندې شدا به خوشي بیا هیڅ امکان نه لري نو هغه ما مخ کې ویل چې په 100% کې 1% چانس شته چې 1% ډیر کم چانس ته چې هغه هم کو واکسین وکي او ایمونوګلوبولین کړي وي او لکه مقاومت وکي او دا وایروس لمنځه ده په بدن کې لري په واسطه لمنځه لاړ شي کنه امکان هیڅ نه لري نو خو خبره ده چې صابون باندې زخم پرې منځل شي او ګرم اوبو باندې او واکسین او ایمونوګلوبولین وشي دا بهترینه لار ده او یوازنی لار همدغه
او زرملوال سب ویل وای ک چیرته کوم لیوانه سپای راځي د کور روغ او صحیح سپای داړي د کور لسپی سره وای څوک
خا دلته یو خبره ته متوجه کتل پکار دي چې لیوانه سپي مامخ کې مو ویل چې په اسانۍ باندې تشخيص نشي کېدلې چې هر سپي د لیوانه اوسي او هغه د داستر سي یعنی د کورنۍ سپي اوخري کچې ته لیوانه سپي داسې وی چې هغه اولنۍ سپي چې داسې داړلې ده داسې کېدلې شي بعض وخت کې سپي قرنټین شي یو نیول شي او هغه په خپل مړ شي د دې غوړې د ډریو ورځې وروسته یا معاینات ورته وشي او دغه په واسطه تشخيص شي دا وایروس پکې وو نو بیا کورنۍ سپي ځان ساتل پکار دی او دا سپیچ دی یعنی لارې دا نه ده چې دا دغه شخو وتړل شي او د انسانانو د دغینه باید نرو اوسی تر یو وخت پورې کچیرته واقعا هم داسې وي چې دا لیوانه سپی راغلی وي او کورنۍ سپی خوړلې وي نو دا سپی خپل اراز ولایم ورکوي موازنه د لاسه ورکوي د ژبې راوستل دی او د خولې نه ځک مل دی او عموما درې لا وو ورځو کې هم دا سپی هم لمنځه ځي یعنی خپل مړ کېږي کچیرته واقعا هم د لیوانه سپی خوړلې وي نور هر کورنۍ سپی ته باید واکسین وشي او د نورو سپونه په محفوظ کې وساتل شي یعنی په د وحشي حیواناتو نه چې بیرون کې ګرځي دا غنه باید محفوظ وساتل شي
کور مو ودان ډاکټر صاحب نزیف الله شنوارې تاسو نه ډیره مننه چې د خبرونه په دې برخه کې مو زموږ ملتیا وکړه تاسو سره مخه کوو ځکه تاسو په دغه خبرونه کې هم لمک سره برخه اخلي کور مو ودان اوس هم د خبرونه بل میلمه د همدې انتانی ناروغي متخصص ډاکټر طارق اکبري استډیو ته وصل دی اکبري صاحب تاسو ته خره غلاس وایم مګلک په دې وغه کې د چې دغه وایروس د لیونی سپیڅل ډول وایروس دی چې ډول ناروغي زیږوي راځي لکه په دې خبرې وکړو چې دغه واکسین په افغانستان کې څومره عام دی او آیا د افغانستان په روغتیاي مراکزو کې خلک د لیونی سپي د وایروس د مخنیوي واکسین ته هم ارزښت ورکوي یا د واکسین کوي او کنه
سلامونه ولیکې له تاسو ته او محترم اوریدونکو ته ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړو واکسین اوس افغانستان کې بس ټول کلینیکونو کې اویلیبل نه دي ټول کلینیکونو کې نسته خاص خاص ځایونه کې دي او واقعیت زخته ډیره او واقعیت د شپږ ورځې کې زخته زیات شوی دي خدا واکسین یا چیرته نسته ټول کلینیکونو کې
خا ډاکټر صاحب دلته زینو اوریدونکو پوښتنه کړې دي زموږ په فیسبوک باندې باندې خده چې دا پوښتنه هم سره ځواب وو مختبه زو بیا ممکن زین اوریدونکو په ټلیفون کې هم زنګ ووهي د ګولریس په نوم باندې یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای د لیونی سپي واکسین څه وخت وشي چې موثریت ډیر وي او روسته له داړلو دغه واکسین ناروغته ورکول شي خده او کنه خده چې احتیاطي مخکې له داړلو کې او څوک مثلا په داسې وسیمه کې ژوند کوي چې خطر دي دی چې لیونی سپي وخوري اخه وای دا ورته کوي چې مخکې له دې نه چې وداړل شي واکسین وکي او کنه منتظر شي چې چیرته یان دغه پیک سره مخکېږي بیا واکسین وکي
خو د دې واکسین چې دا تقریبا د سالور دوز لري او هر یو دوز دا تقریبا یو دوز نوروز ده بعد دویم دوز بعد پاسور لسم ورځې کې بعد تطبیق شي دا تقریبا دا چې دا شخصي په شخصي مالي لګښت کې بعد تخپل دا واکسین ولګي دا فری نه ده یعنی موستره غننه ده چې ټول کلینیکونه کې شي وی دولتي کلینیکونه کې خو دا خلک چې مثلا پس لدی چې مثلا یو مریض مصرفي په دغه وایرس نو پس لغه که دا مریض سر تر در سر نظر کیگی دا واکسین وقتی دیر خدا ورده.
ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کورمو ودان راځي لګ په دې خبرې وکړو ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ممکن جالب وي چې د لیونی سپی نخې نښانې څه دي سره دې چې مخکې لګ خبرونه کې په تام شول خو خده چې لګ واضح خبرې وکړو چې کوم سپی ته موږ لیوانه سپی ویلې سو
اراد لایم په سپیان کې یو د سپی خپل عبد همیشه خلاص وي او لارې توي او سپی چې هر څوک چې ګوري هر انسان پته د تخلا چی هر نفر چې ګوري هغه باندې خلا چوي او لارې تویږي خلنه او ډېر مخشن درته ګوري دا اراده لایم لیونی سپی ده.
په همدې سره د ازادي رادیو د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم پای ته رسو. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. راتلونکي خبرونه په راتلونکي سات کې په دری ژبه په همدې موضوع ده کولای سي چې را سره ووري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 01.